السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2022 کال د جولای د میاشتې 28 نیټه ده. په دې خبري سات کې مو زمليحه میرزاده هرکلی کوم. په دې غړې کې مو د قبایلو پښتونخوا افغانستان او سیمې په اړه د ریپورتونو سره سره شننې او تبصرې هم راوړي دي. خو اول د سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شاه زمينه.
لمړی د مهم خبرونو سرچکی د پنجاب صوبې د اعلی وزیر ټاکلو لپاره به سبا په اسمبلی کې بیا رایه چول کیږي. په پاکستان کې د ډالر پر وړاندې د روپی نرخ تر ټولو ټیټ کچې ته لوېدلی دی او کریملین د رسنیو هغه ګنګوسې رد کړي چې ګواکې روسي ولسمشر ناروغي لري. اوس د خبرونو تفصیل. د پنجاب صوبې د اعلی وزیر ټاکلو لپاره به سبا په اسمبلی کې بیا رایه چول کیږي. د نوي اعلی وزیر د انتخاب امر پاکستان سپریم کورټ د جولای پر لومړۍ نیټه تر هغه وروسته کړی و، کله چې پاکستان تحریک انصاف او مسلم لیگ قاب ګوندونو د اوسني اعلی وزیر حمزه شهباز انتخاب چیلنج کړی و. د روان کال د اپریل پر 14 په پنجاب اسمبلی کې د مستعفی سوي اعلی وزیر عثمان بزدار د ځایناست ټاکلو لپاره رایه چول سوي، چې پکې د پاکستان تحریک انصاف 15 منحرف سوو غړو حمزه شهباز ته رایه ورکړې وې او نوموړی وزیر اعلی ټاکل سوی و. د حمزه شهباز په مقابله کې د تحریک انصاف لخوا د ګوند اتحادي مسلم لیگ قاف یو مشر چودري پرویز الهي د دغه څوکۍ لپاره نوماندو. پرویز الهي د 15 غړو د وفاداری بدلولو پر ضد غوښتنلیک دایر کړی و چې 15 غړي پر ځانګړو څوکۍ ټاکل سوي ول. سبانوي انتخابات کې د اعلی وزیر څوکۍ ته حمزه شهباز او چودري پرویز الهي ولاړ دي. د خیبر پښتونخوا د سرکاري پوهنتونونو د استادانو اتحادیه وایي چې په اسلام آباد کې احتجاجي لاریون تر هغه وروسته ځنډولې چې صوبایي حکومت ورته په لسو ورځو کې د دوی د غوښتنو منلو باور ورکړ. د اتحادیې د مشر پروفیسر جمیل چترالی پرون مشال رادیو ته وویل چې حکومت د یونیورسيټي د ملازمینو او استادانو د مسلو هوارو لپاره یوه کمیټه جوړه کړې چې خپل وړاندیزونه به په 2 ورځو کې اړوندو چارواکو ته وسپاري. نوموړي زیاته کړې چې د حکومت پر ژمنو سربیره په تنخواګانو کې تر اوسه اضافه نه ده سوې او د یونیورسيټي د واس چانسلرانو د ټاکنو طریقه هم ناسمه ده.
د مهنګای مناسبت سره د تنخواګانو کې اضافه نشته، خو بل طرف ته په طلبه او طالباتو باندې فیسونه به تهاشه زیات شو او موجوده کمې تنخواګانې دي په مختلف ژمنو باندې په مختلف کټوتیانو په شکل کې اوس د ملازمینو نام کټوتی روانه ده.
حکومتي چارواکو لا په دې اړه مشال رادیو ته څنګه دی ویلي، خو تر دې وړاندې ویلي ول چې د استادانو په ګډون به د نور ملازمینو مسلې هواروي. په پاکستان کې د ډالر پر وړاندې د روپی نرخ تر ټولو ټیټ کچې ته لوېدلې دي. د پاکستان د انګریزي ژبې ډان روزپانډي د پاکستان د بهرنیو اسارو د تبادلې اتحادیې په حواله لیکلي چې نن سهار د امریکایي ډالر باید څه باندې 2 روپۍ نوره وختله او 228 ته ورسېدله. د پاکستان دولتي بانک پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې تېر ورځ د امریکایي ډالر په څه کم 225 پاکستاني روپۍ تبادله کېدی. د تیر شاوخوا یوې اونۍ راهیسې د پاکستاني روپۍ په مقابل کې د ډالر نرخ پر لپسې ختلی دی. د پاکستان د مالیې وزیر مفتاح اسماعیل پرون له ریټرز خبري اژانس سره د مرکې پر مهال ویلي ول چې په هغه هیواد کې سیاسي ګډوډي د روپۍ ارزښت کمیدو لوی لامل ده. پاکستان او افغانستان کې د طالبان حکومتي چارواکي د دوړخیز تجارت او ترانزیت پر زیاتولو سلا سوي دي. په کابل کې د پاکستان سفارت او د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت پرون په خپل بیانونو کې ویلي چې د پاکستان سوداګری چارو سیکرټر سلیم احمد فاروقي په مشرۍ پلاوي په ملاقات کې ژمنه وکړه چې افغان سوداګرو ته به د ترانزیت او ویزو په کارونو کې اسانتیاوې پیدا کوي. د پاکستان سفارت په بیان کې زیاته کړې چې دواړه خواوې سلا سوي د تورخم چمن او سپین بولدک غلام خان او خرلسی په ګډون به پر ټولو لارو د تګ راتک د پاره هم اسانتیاوې پیدا کوي. کریملین د رسمي هغه غنګوسې رد کړي چې ګواکې روسي ولسمشر ولادمیر پوتین ناروغي لري. نن په ماسکو کې له خبريالانو سره د خبرو پر مهال د کریملین ویان دیمیتری بیسکوف وویل چې 19 کلن پوتین روغ رمټ دی. البته نوموړي زیاته کړه چې تېر ورځ چې پوتین په محضر کې ټوخېدلی و هغه د معمولي زکام وجه وه چې نوموړي د روانې اونۍ په پیل کې ایران ته د سفر پر مهال په اتاقونو کې دننه د زیات ایر کنډیشنر یا مصنوعي یخ هوا له کبله اخیستی و. کرملین په وار وار هغې دا ویرد کړي چې پوتین د سرطان یا پارکینسن یا دواړې ناروغي لري. بلخوا تېره ورځ د امریکا د استخباراتي ادارې سیاسي مشر ویلیام برنز په کولراډو ایالت کې وی غونډه د وینا پر مهال ویلي و چې پوتین په بشپړ ډول روغ رمټ دی. دا وتر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال رادیو نو اوریدل چې احمد شاه اعظمي درته وړاندې کړل. په خبرونه کې واره د پنجاب د اعلی وزیر د انتخاب لپاره سبا په اسمبلی کې رائے اچول کیږي. د سیاسي حالاتو په اړه معلومات درکو. په پاکستان کې په پوسټور پوری کیږي چې په سیاست کې لاس وهي. په دې موضوع له کارپوهانو سره غږېدلیو. د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي په سیمه کې هدفي حمله په زیاتېدو اندېښمن دي او تور پورې کوي چې د مخنیوي لپاره حکومتي ګامونه د اطمینان وړ نه دي.
10,000 پولیس پروت دی. هر کیلومیټر کې یو چکمه دغه چک پوسټ جوړ شوی دی. نو د دې دومره سیزونو باوجود چې دلته کې یو ټارګټ کلینګ کېږي او دومره منظم کېږي.
د ټانک د پای کلی اوسیدونکو په سیلابونو کې د ړنګو کورونو معاوضه او مرسته غواړي.
چې کوم اعلانات شلي وو هغه چې په موقع باندې چاته لسو کسانو ته چکونه ورکړي شلي دي هغو لاندې اخیستي. په دې باندې یقین نشته چې واقعي دا به ملاو شي او که به نه وسي ملاو شي.
د افغانستان د خوست اوسیدونکي وایي هلته په غواګانو کې په پوست د دانو ناروغي یعنی لمپی سکن ډیزیز خپره شوې ده. کارپوهان وایي په کار ده د مخنیوي لپاره جدي ګامونه پورته شي.
خوست ولایت کې خوست تلفات نه حیات زیات دي. دولت ته پکار ده د خارجي انجوګانو سره په تماس کې شي او زر د دې وبا د کنټرول په موخه خارجي با کیفیته واکسین راوړي.
نو رپورټونه هم شته را سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې هم اوریدل ټاکل شوی چې د پنجاب اسمبلی غړي سباله یعنی د جولای په 2 په داسې مهال د اعلی وزیر د منتخبولو لپاره رای واچوي چې په هغه صوبه کې د جولای په 12 په 6 ضمني انتخابات شوي او 15 سیټونه پکې مخالفه ګوند تحریک انصاف وګټلې. په دې موضوع په لاهور کې خبریال او شنونکي طاهر جمیل صاحب ته ورزو خبرې ورسره کوو. ستړي مشي درته وایو جی.
جی ډیر مننه
طاهر جمیل صاحب. تاسو دا ټول حالات ساره سباله د پنجاب اسمبلی غړي د اعلی وزیر د انتخاب لپاره ووټونه اچوي او د وزیر اعلی د چوکۍ لپاره یو امیدوار چې دی د مسلم لیگ نون حمزه شاباز دی او بل امیدوار چې دی د مسلم لیگ کاف سیاستوال او د اسمبلی سپیکر چودھری پرویز الهی دی او په داسې حال کې به تاسو خبرونه موریدلی دواړه خواوې په یو بل تورونه پوری کوي چې د ووټونو اخستو لپاره د پیسو استعمال هم کوي. نو د ټولو حالاتو ته تاسو ګورئ، څه وینئ، موجوده سیاسي تناظر څه دی او څه حالات تاسو ته مخې ته پراته دي؟
جی بالکل، حالات خود دي لاهور کې ډېر حالې زلي دي او ډېر لاهور کې چې کوم دي سیاسي ګورمنټ کنیکټیویټیز دي هغه ډېر زیاتې دي. او د تمام پارټیانو کوم تقریبا مشران دي کاف لیگ کوم مشر یا هم لاهور کې دي، آصف علي زرداری د پیپلز پارټي مشر هم دلته دي، وزیر اعظم شهباز شریف هم دلته دي او دغه سي چیرمن تحریک انصاف عمران خان هم نن ماخوستن به لاهور ته راورسي او نن به هغه لبرټي کې یو پروټیسټ یو احتجاج کې باغ شاملې کیو. دا احتجاج طریقے انصاف نن دوه مورځ کې پر کوم باندې اچي او لبرټي کې او نن بیا راځي. دا د دې وجہ طریقے انصاف دا خپل خدشات مسترولې تورونه لګولې کو پیپلز پارټي چې آصف علي زرداری پیسو استعمال کوي زمون کم ایم پی اے دي او ایت 15 کروڑ روپے ته آفر کړی او یو ایم پی اے کوم د دې چې هغه ترکی تم درته دلې او هغه بارے طریقے انصاف دا داوا کوي چې هغه له دوی پیسې ورکړې دي او هغه خرچ شوی زمونږ ایم پی اے. دا طریقے انصاف خپل سر یې او دغه دوا دین خپل کوم ایم پی اے چې کوم دي طریقے انصاف او کاف لیگ هغه یو د مقامی یو هوټل کې وته هغه خپل ایم پی اے هلته یو سټے بندوبست کړی دی او لاهور پی سي هوټل کې دې ټایم طریقے انصاف او دوی ایم پی اے دې وجه دا ایم پی اے لکه دې دره کړی چې دې نه ونه او دې ملک نه بار لاړ نه شي او یاد نور پارټیانو کوم کسان دي هغوی دې سره رابطه ونه کړي. همدغسې نور لیګم دا خدشه دي، نور لیګم دوی منظورونه لګولي په پی ٹی آئی باندې چې دوی لکه زمونږ ایم پی اے ته پیسو آفر کوي او زمونږ ایم پی اے له دوی رشوت آفرې دي. نور لیګم دا د وادي نه خپل کوم ایم پی اے دي یو بل هوټل دی رایل چیز نور لیګ خپل ایم پی اے هلته ولا سټے بندوبست کړی دی طریقے انصاف څوک هغوی اپروچ نه کړي یا زمونږ ایم پی اے سم دي نه بېګاره کړی چې دي نه لاړ نه شي. نو حالات داسې دي او نن پنجاب اسمبلی اجلاس هم او هغه اجلاس کې کوم نوي کوم کسان سلیکټ شوي، نوي کوم ایم پی اے دي، نوې چوکونه چې کوم هغوی په دې ضمني الیکشن کې هغه منسکرپشن هغوی حاله په واخیسته هغې نه پاتې پنجاب اسمبلی اجلاس ملتوي شو او سبا مازدیګر 4 بجې به د وزیر اعظم سیټ لپاره جی
تاسو دا ټول حالات بیان کړل او بیا تاسو وی چې سبا له 4 بجې دا ټاکل شوی دی چې د اسمبلی ټول غړي چې دی د پنجاب غوي رائے وکاروي. دا راته وایي چې دا وخت خو د پنجاب اسمبلی د ټولو غړو شمیر چې دی 371 یعنی 301 دی او د اعلی وزیر د انتخاب لپاره ساده اکثریت چې دی هغه 168 ووټونه پکار وی. د تاریخ انصاف د غړو شمیر د زمینی ټاکنو نه پس چې دی 178 جوړیږي. نو په داسې کې تاسو څه وینئ لکه د اعلی وزیر د انتخاب لپاره اوس هم دغه هلې ځلې روانې دي، تاسو وی چې ملاقاتونه هم روان دي، نو څه وینئ او ولې بیا دغه انتخابات د دې صوبې لپاره دومره مهم دي چې تاسو کوم ذکر وکړو چې دوی کوشش کوي چې دغه ووټونه چې دي هر یو طرف ته خپل طرف ته ترلاسه کړي؟
جی بالکل، تاسو کوم لومړی سوال چې کوم دی هغه جواب دسته چې سیاست ممکناتو گیم دی. اوسه پورې خو چې کوم ظاهر مونږ دا کار کې پی ٹی آئی او کوم کاف لیک کوم نمبر گیم دی، کوم هغه یو سل اته اته دي او نون لیک نه ډېر مخکې دي. نون لیک نه تقریبا اوی 2 لس ووټ اوس هم زی دي، خو باوجود د دې چې هغه دا مخالف کوم جماعت دی پی ٹی آئی هغه پی ٹی ایم کوم مشترکات دي کوم الائنس دی حکومت هغه اوی خپلې خلې ځلې بیا هم روانې کړي پر امید دی او بار بار دا دعوی لري چې سبا به موږ لکه بھرپور مقابله کوو او امید دی چې موږ به دا وګټو. او ظاهر کوم کوم طریقے سبا به وزیراعلی شهبا شریف سوری سبا دې کوم وزیراعلی بیا به ډیر په آرام باندې پرویز الهی منتخب شي. او په وجه دواړو طرف نه حالي ځلې جاری دي او مهمه دا ذکر ده چې پنجاب د پاکستان 60% دی آبادی په لحاظ سره او ډیر اهم صوبه ده چې پنجاب کې چې حکومت راشي نو وفات یې هغه پر حکومت ډیر زیات آسان شي، ځکه ډیر زیات چې د پنجاب نه دی وفا کړه. او بل صوبہ ډیر غټ ده او عام مهمه صوبہ ده او ادا پنجاب کې چې طریقې انصاف حکومت تاسو نو په پاتې کې کوم حکومت چې با شریف په مشرۍ کې د پی ڈی ایم حکومت ده نو هغه به نه خاص اهمیت باغ نه لري، ځکه چې 18 ترمیم نه بعد اختیارات ډیر زیات کم شي دي د وفا کې او وزیر اعظم هغه نو طریقې انصاف ولدا لایټ نوټ کې خبر هم دي چې وزیر اعظم شهبا شریف کوم ده هغه محض یو سی ڈی اے صرف اسلام آباد میر قدر تا هغه اختیارات پاتې شي. او پنجاب ذکر چې تاسو کې کوم انتخابات 2023 کې د حکومت مدت پرم کی یو خاص طریقې انصاف نو حکومت وو چې پر دې لای په شکل کې نو هغه پر راتلو کې انتخابات کم دي هغه پر هم ډېر زیات اسانی دي، ځکه چې کوم ترقیاتي کارونه دي دوی باغ سر ته ورته خپل خپل حلقو کې خپل رکان لګو پوینټ ورکړي سرکاري پوینټ دوی او ترانسفر پوسټینګ باندې چې خپل کم منظور نظر کم مقران دي کوم بیوروکراسي دا هغه بده څنګه کې ولا گئی چې هغه ویلا عام انتخاباتو کې 2023 ساتون کې ویلا
فائدہ ہوگی. ہاں طاہر جمیل صاحب، یہ آخری تپوست کو لنڈ ٹکو کے جواب را کے دا امنیت لپارا سے انتظامات نیول شوی کو تاسو اپریل 14 اغه انتخابات تو گو رہے دا عثمان بزدار دا زائناستی لپارا چکھلا رائے اچول کے دے نو تاسو اغه حالات مخی تر لیدلی اپا اسمبلی کی سو شو نو دای دا مخنیوی لپارا سے تگلار جوڑا کرل شوی دا سبا دا غنڈے لپارا؟
جی دوبارہ دوبارہ انتظامات بھی مکمل دی اور توقع دار کی سفاری کم داخل دی کہنا ہر بڑی پورا منوشی ہاں تو شہباز الیکشن کی ہوتا ہوں کیا گٹین چکی ہوں اگر لکھا پتنا تو یہ کنٹروورشل یو هغه تعیناتی وو هم د شپ او کم بزار کوم خانه وزیر اعلی هغه کم استعفا وا هغه یو کنټروورشل وو چې منظور شوی نه دا منظور شوی لکه پیچھے کلیئر نو تاکم انتخابات دا پورا آئینی طریقے بند گئی اور دوان پارٹی نے کم چیزی دوان کم گروپو نہ دی تو بے بنے اطمینان دے اور وہ سبا بزر کے سبا کم الیکشن نے بھی کنا دا بڑیر پورا من اور خم آخوز کی وکی کی تو خود آدھا دوان سر بچ کم دی اور وہ تعاون کئی وہ بل سر جی
دیر مننا طاہر جمیل صاحب چھے تاسو تفصیلی معلومات را سر شریک رل اور ادون کو تاسو دا مشال ریڈیو خبر ونو تغوا گیا
مشال تا غوگونی سی اول روانو چارو زان خبر کلی.
په پاکستان کې په پوځ او ریاستي ادارو تورونه پوری کیږي چې د هیواد په سیاسي چارو کې لاسوهنه کوي. څو ورځې مخکې د تحریک انصاف غړي شهباز ګل ویلیو چې اسټابلیشمنت باید د حکومتونو په جوړولو او رانسکورولو لړ کې د خپل رول په اړه پریکړه وکړي او مخامخ تر راشي. د تفکتو د سیاسي چارو پوهان وایي چې په پاکستان کې جمهوریت اوس هم پیاوړی نه دی او باید پوځ په سیاست کې مداخلت ختم کړي، خو د پاکستان پوځ تل د هیواد په سیاست کې د لاسوهنې تورونه رد کړي دي. تفصیل دانی سي اجمل پر رپورٹ کیا ورو
پاکستان تحریک انصاف گند غړی شہباز گل د جولای په 19مه ویل چې اسټابلیشمنت باید یو ځل دا پریکړه وکړي چې په هیواد کې سیاسي جوړتوړ او د حکومتونو په جوړولو او رانسکورولو کې خپل رول لوبوي او کنه. نوموړي زیاته کړې چې که اسټابلیشمنت خپل کردار جاری ساتي نو داسې دی وکړي خو مخامخ دی راشي. د سیاسي چارو پوه توصیف احمد د جولای په 21مه مشال ریډیو ته ویل چې د پاکستان له هند تر بیلې دورستو د دې هیواد په سیاست کې د اسټابلیشمنت رول پیل شوی خو په دې وروستیو کې پکې نور هم اضافه شوې ده.
د پاکستان بانی محمد علی جناح د 1947 کال په جون میاشت کې په کوټه کې د یوې وینا پر مهال ویلي ول چې د فوج بنیادی کار د رسمي حکومت تحفظ کول دي خو هغه تقریب چاته یاد نه دي. د فوج کردار د پاکستان د جوړیدو له لومړی ورځې نه دي خو د 1971 کال او بیا د هغه وروسته لا نور زیات شوی دی. په پاکستان کې چې نن سبا کوم سیاسي بحران روان دی د هغه ذمہوار هم اسټابلیشمنت دی. هم دوی د عمران خان ګوند جوړ کړ او هم دا ګوند ترې اوس خپه دی. عمران خان په پنجاب کې د ولس رائے وګټلې، دلته شاباز شریف سبسډي واپس واخسته او ګرانی زیاته شوه او حکومت وایي چې اوس لا انتخابات هم نه کوو. نو زما په اند دا هر سبا سیاسي حالات نور هم خراب کړي.
د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ ائتلافي ګوندونو فیصله کړي چې حکومت به خپل آئینی موده سر ته رسوي. د جولای په 19مه د پنجاب اسمبلی په 16 څوکیو زمینی ټاکنې وشوې چې پکې تحریک انصاف ګوند 15 وګټلې. په پاکستان کې اکثره په پوس او ریاستي ادارو په سیاست کې د مداخله تورونه پوری کیږي. په وفاق کې د پاکستان تحریک انصاف د حکومت پر مهال ځینو اپوزیشن ګوندونو دا تورونه پوری کول چې پخواني وزیر اعظم عمران خان ته د پوس ملاتړ ترلاسه دي خو پوس او عمران خان دا تورونه رد کړی دي. لدې پس بیا د عمران خان د وزیر اعظم له څوکۍ څخه د لری کولو وروسته نوموړي تور پورې کړل چې د ده په لری کولو کې د اسټابلیشمنت ځینې عناصر لاس لري. د سیاسي چارو پوهه ډاکټر عائشه صدیقه بیا وایي چې په پاکستان کې انتخاباتي جمهوریت ته اوس هم ډېر خنډونه مخامخ دي.
په پاکستان کې اوس انتخابات کیږي او حکومتونه د بوټ پر ځای د ووټ په ذریعه بدلیږي. له دې معلومیږي چې په دې هیواد کې انتخاباتي جمهوریت رو رو په مخ روان دی خو هغه اوس هم پیاوړی شوی نه دی. که په هر ګوند کې د پوز ملګري موجود وي نو تاسو وایې چې بیا به د هغوی ځواک څنګه کم شي.
بلخوا د امنیتي چارو پوه او پخوانی لیفټیننټ جنرال طلعت مسعود وایي چې د پاکستان په سیاست کې د پوز د پخوا په نسبت رول تر ډیره کم شوی خو سیاسي ګوندونه ته اوس هم مرسته غواړي.
مخکې به چې څنګه مداخلت کېده اوس هغسې نه کېږي. د پوز لخوا ډېر داسې بیانونه راغلي دي چې پکې د غیر جانبدار اوسېدو ویل شوي دي خو د دې باوجود ځینې ګوندونه غواړي چې پوز په سیاست کې شامل وي. عمران خان مخکې له پوز ملاتړ غوښت خو اوس وایي چې پوز مخې ته ولې نه راځي. دغسې نورو ګوندونو هم په واک کې د راتلو لپاره د پوز ملاتړ غوښتی دی. زما په خیال داسې کول د دواړو د اړخه ناسمه ده. اوس وخت راغلی دی چې جمهوریت پیاوړی شي او دا به هله کیږي چې مداخلت ختم شي، سیاسي ګوندونه خپل اختلافات په جمهوري طریقه ختم کړي او پارلمان او حکومتي ادارې مضبوطې کړي.
بلخو د پاکستان د پوز اماړي کو سانګي ISPR بیان میجر جنرال بابر افتخار په دې وروستیو کې سوواري دا تورونه رد کړي چې ګواکې پوز د هیواد په سیاسي چارو کې لاس لري. نوموړي زیاته کړې وه چې پوز غیر جانبدار دی او د سیو ګوند پلوي نه دی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
دا زمشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې پوز او سیاسي ګوندونو دوی وسلوالو ته پریښې دي. دوی وایي هیڅوک د هغه هدفي بریدونو مخه نه نیسي چې د دوی ځوانان او مشران پکې وژل کیږي. بلخوا په خیبر پختونخوا اسمبلی کې اپوزیشن ګوند عوامي نشه پارټي وایي چې دوی او نور سیاسي ګوندونه هم دومره کولی شي چې د دغه هدفي بریدونو خلاف اواز پورته کړي او هغه دوی کوي. بلخوا پهان وایي چې د شمالي وزیرستان په ګډون ټول پاکستان کې به امن راځي
چې د دې هیواد ریاست د وسلوالو ملاتړ پرېږدي. خو د خیبر پښتونخوا حکومت دغه تور ردوي او وایي چې پوځ او حکومت په سیمه کې د امن پر ځای کولو لپاره کوششونه کوي. تفصیل د اسرار عالم مومند په دې رپورټ کې اورو.
په شمالي وزیرستان کې که یو خوا د هدفي بریدونو ضد پرلت روان دی، نو بلخوا دلته په 19 جولای په تیرو 24 ساعتونو کې 2 کسان نور د هدفي بریدونو ښکار شول چې ورسره سږ کال په یاده سیمه کې د هدفي بریدونو شمېر 33 ته ورسېد. د شمالي وزیرستان ځینې اوسېدونکو په 16 جولای مشال ډیو ته وویل په دې بریدونو کې اکثر هغه ځوانان، سیاستوالان، قبایلي مشران او دینی عالمان وژل کېږي څوک چې د ترهګرۍ له منځه وړو خبره کوي. دوی که څه هم دا ونه ویل چې د دې بریدونو تر شا څوک دي، خو وایي د دوی په سیمو کې په سلګونه پوځي پوستې او زرګونه سرتېري شتون لري او د سیمو استازي یې په خیبر پښتونخوا اسمبلی او پارلمان کې هم موجود دي. خو د دې باوجود له کلونو راهیسې د دوی وژنه روانه ده. دوی وایي ښکاري داسې چې پوځ او سیاسي ګوندونو دا سیمه وسلوالو ته پرېښودي.
زما نوم عادل داوړ دی، د شمالي وزیرستان سره زما تعلق دی. شمالي وزیرستان چې کم تیر هغه مردم شماري شوی و، په هغه کې د شمالي وزیرستان 6 لاکه آبادی ښودلې شوې وه. او په دې 6 لاکه آبادی کې چې کومه دی، یو ډیویژن فوج پروت دی، 40,000 فوج او 10,000 پولیس پروت دی، او په هره چوکۍ او هر کیلومیټر کې یو چې کومه دی هغه چیک پوسټ جوړ شوی دی. نو د دې دومره سیزونو باوجود چې دلته کې یو ټارګیټ کلینګ کېږي او دومره منظم کېږي چې نه یو ټارګیټ کلینګ دی، نه 50 دی، نه 100 دی، اوس خو تر 500 نه هم زیات واوښتل. تر څو پورې چې کومه دغه خبره ده د سیاسي ګوندونو یا د حکومت، نو سیاسي ګوندونه خو زما خیال کېږي چې دوی باقاعده د دیشي ټاسک فورس کړی شوی دی چې تاسو په وزیرستان باندې چوپ پاتې کېږي.
زمانو ما اسد داوډ دی او د ملي جمهوریت غورځنګ یو ادنا کارکون یم او د میرانشاه تحصیل سره زما تعلق دی. حکومت نه خو خدای شته چې مونږ تر اوسه پورې نه یو مطمئن چې مونږ ویچاره دوی داسې اقدامات کړی وي زمونږ د سکیورټی په حواله باندې یا د امن د یقین کولو په حواله باندې.
بلخوا په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند غړی سردار حسین بابک بیا وایي چې دوی او د نورو سیاسي ګوندونو غړي همدومره کولی شي چې د شمالي وزیرستان په ګډون د نورو قبایلي ضلعو د امنیت ستونزه په اسمبلی جلسو او مظاهرو کې راپورته کړي او د ده په خبره د دې مبارزې له کبله که یو خوا د دوی ګڼ شمېر غړي ووژل شول، نو بلخوا یې په پارلمان کې موجودګي هم د نشت برابره پاتې شوې. البته نوموړي په 16 جولای مشال ډو ته وویل چې په یادو سیمو کې د امنیت ذمواري په پاکستان تحریک انصاف او پوځ راځي. د ده په خبره که یو خوا یاد ګوند له تیرو څه باندې 8 کلونو راهیسې په دغه صوبه کې حکومت لري، نو بلخوا بیا پوځ چې غټ دفاعي بجټ لري ادا کوي چې په پوځي عملیاتو سره یې سیمه له وسلوالو پاکه کړې ده. د ده په خبره که په قبایلي سیمو کې د پوځ له موجودګۍ سره امن نه راځي، نو پکار ده چې دغه سیمې پولیس او ولسي انتظامیې ته وسپارل شي.
بیا بیا دا مطالبه کوو چې بیا د دې صوبې سیکیورټي چې ده پولیس ته حواله کوي، دا سیول انتظامیې ته حواله کوي. موږ بیا بیا دا خبره کوو، پولیس پوه شه او د دې صوبې پولیس پوه شه،
بلخوا د خیبر پختونخوا صوبایي وزیر شوکت یوسفزی وایي چې پوځ او حکومت یې هلې ځلې کوي او د پخوا په پرتله په قبایلي سیمو کې امن ته ډېره ښه شوی دی. نوموړي د جولای په 16 مشال ډو ته وویل په شمالي وزیرستان او نورو قبایلي ضلعو کې پوځ د دې لپاره موجود ده چې دا رنګ هلته امنیت پر ځای کړي.
هلته چې کوم فوج ناست دی هغه اوس ته پته دی چې دې وخت کې کوم حالات دي، د هغې مخنیوي دپاره هغه فوج هلته لګیا دی، خپل رول ادا کوي او په فوج باندې عملي کېږي. دا هم تاسو وګورئ، نو دا خو ګوره، دا خو صورتحال دی، دا فوج د پاکستان فوج دی، موږ بهر نه دی راوستی او د هغې ذمواري هم د ګورنمنټ ریسپانسبلټي ده چې هلته امن قائم شي او خلک چې دی په سکون کې شي.
د پېښور پوهنتون د جرنلزم څانګې استاد ډاکټر سید عرفان اشرف بیا وایي د شمالي وزیرستان په ګډون ټوله خیبر پښتونخوا کې د امن پر ځای کولو لپاره عوامي نېشنل ګوند، پیپلز ګوند او نورو سیاسي ګوندونو ډېرې قربانۍ ورکړي او وسلوالو د دوی یو شمېر غړي وژلي دي. عرفان اشرف په 16 جولای مشال ډو ته وویل په شمالي وزیرستان او خیبر پښتونخوا نورو برخو کې هغه خلک وژل کېږي څوک چې د ترهګرۍ له منځه وړو خبره کوي. د ده په خبره ځکه که یو خوا پاکستان ته د ترهګرۍ پر ضد جنگ باندې پیسې ورکړل شوي، نو بلخوا یې د خپلو لاسپوسو وسلوالو په وسیله افغانستان کې خپل اغېز برقرار ساتلی دی.
په فاټا کې ملټري هغسې نه وه لکه کمه نن ده. اوس چېرته 100 کالو نه پس 2021-22 کې دا ملټري انفلوئنس کابل ته ورسېدو، نو زه دا وایم ملټري یا په دې ځای کې سټیټ دی، ولې د خپلې وار آن ټیرر پالیسۍ دي دا بدلې کی.
د پاکستان پوځ او ورته تورونه ردوي او په تیر وختونو کې یې ویلي دي چې د ټولو وسلوالو ډلو ضد یې بې توپیره عملیات کړي. بلخو افغان طالبان هم دا تورونه ردوي چې کینې د پاکستاني ریاست لاسپوسی دي. البته په شمالي وزیرستان او خیبر پختونخوا په نورو برخو کې د ناڅرګند وسلوالو لخوا هدفي بریدونه په داسې حال کې ترسره کیږي چې د افغان طالبانو په منځګړیتوب د پاکستاني ریاست او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ ډزبندي شوي او د دواړو خواوو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي.
د شمالي وزیرستان د اوسیدونکو د اندېښنو په اړه تاسو رپورټونه واورېدل. هلته د خیبر اوسیدونکي وایي چې په دې وروستیو کې په دې ضلعه کې هم یو وار بیا د نامنه پیښې شوې دي چې له وجې دوی اندېښنې لري. دوی زیاتوي چې د هدفي وژنو تر څنګ له خلکو بتې هم اخیستل کیږي. د خیبر اوسیدونکي له حکومته د امنیت غوښتنه کوي. بلخو حکومتي چارواکي وایي د نامنه د پیښو مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي. تفصیل فرح چینواری ناورو.
په خیبر ضلع کې د بدامنۍ پر لپسې پیښو رامنځته کېدو وروستو خلک اندېښمن دي او وایي پکار ده د دغې ضلع امنیت لپاره دې کوټلي ګامونه پورته کړل شي. د باډې تحصیل سیاسي اتحاد یو مشر زاهد الله پردی مشال ریډیو ته وایي
په تیرو کې اسې ډېرې واقعې وشوې، بلاسټنګ وشو او فایرنګ وشو چې پاکي فورسز ولا مړو. په باڑا سیمه کې اسې په ډېرو ځایونو کې ډېرې واقعې وشوې. دا سره په خلکو کې یو تشویش خور شو، آیا چې امن و بیا څله خراب شو، څله خرابېږي. وجه سره په کور دی چې لږه ذمهوري هر ډپارټمنټ ترسره کړي، عوامین ترسره کړي چې امن بیا خراب نشي، ځکه چې ډېر تکلیف نه بعد امن راغلی دی.
د باډي یو بل مشر ملک جاوید پردي هم په دې موضوع خبرې وکړې.
هغه صحیح ټارګټ کلینګ بیل طرف لا د بتا خورې ډېر جوته شروع شوه. بتا خستل، بتا لا ټلیفونونه کول او بتا د پرې کم د خلکو لا هغه تھریټس ور کول. دا صرف د بوره نه پټول ایکس فاټا کې چکم ده. دا یو سلسله روانه ده او ډېر ځوانان پکې شهیدان شول. د کچې سکیورټي ور کول عوامو لدا ده د موږ د سکیورټي ادارو کور ده. ګوره چې چته امن نوي نوولته هیڅ ریس ګور نه وي، خوشحالی نه وي، هیڅ سکون نه وي.
د خیبر ضلع پولیسو ویاند محمد عمران مشال ریډیو ته وایي چې دوی په خیبر کې د بدامنۍ د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي.
اگر آپ دیکھیں تو پشاور میں بھی اور پورے
د وایي ک تاسو ګورئ نو په پیښور او په ټوله صوبه کې د بدامنۍ په پیښو کې زیاتوالی راغلی. چې په خیبر کې کومې پیښې رامنځته شوي د فایر نه پس باقاعده د هغې پلټنې روانې دي. ځنې پلټنې پای ته رسېدو والا دي. د ځنې پیښو ملزمان مو نیولي. دېن علاوه د خیبر پولیس چمتو دي او هر ډول حالاتو مقابلې ته تیار دي. زموږ حوصلې لوړې دي او په هیڅ صورت به هم ترګرو ته ټیټ نشو. د خیبر ضلع پولیسو د ریکارډ تر مخه د روان کال مارچ په 10مه په باډه بازار کې د ټرافیک یو سپایي مصطفی د وسلوالو په ډزو کې ووژل شو. د مارچ په 12مه نیټه قومي مشر منصف خان په ګاډي باندې د وسلوالو لخوا په ډزو کې داغه ډرور بلال وژل شوی. او دین وړاندې د پولیسو دوه نور سپایان کلیم الله او عبدالله هم وژل شوي وو. د روان کال د جولای په 14مه نیټه د باډې په شلوبر کوم ارجلی نه د سیمه کې د وسلوالو په یو چک پوسټ باندې بریت شوی چې په نتیجه کې دوه پولیس پایان سید کریم او عبدالرحمن وژل شول. او د جولای په 14مه نیټه په تیرا میدان کې یو مزدور درزی اورنګزیب د امنیتي ځواکونو په ډزو کې ووژل شو. امنیتي ځواکونه وایي چې دغه تن یې د شپې مهال په شک کې په نخه کړی او په خطا کې لګیدلی. د خیبر ضلع په تیراو باډه کې په 2008 کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پیل شوي وو چې بیا په 2018 کې سرته ورسېدل. چارواکي وایي چې په دې وروستو کې باډې او تیرا میدان ته ټول کډوال ورستانه شوي او امن پکې بحال شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماښام تر شپږو بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونو ته تاسو وګی د مازیګر 5:30 بجې او شوې لنډ خبرونه له احمد شاه اعظمی نورو.
د پنجاب صوبې د اعلی وزیر ټاکلو لپاره به سبا په اسمبلی کې بیا رایه چول کیږي. د نوي اعلی وزیر د انتخاب امر پاکستان سپریم کورټ د جولای پر لومړۍ نیټه تر هغه وروسته کړی او کله چې پاکستان تحریک انصاف او مسلم لیگ قاف ګوندونو د وسنی اعلی وزیر حمزه شاباز انتخاب چیلنج کړی وو. د خیبر پښتونخوا د سرکاري پوهنتونونو د استادانو اتحادیه وایي چې په اسلام آباد کې احتجاجي لاریونې تر هغه وروسته ځنډولي چې صوبایي حکومت ورته په لسو ورځو کې د دوی د غوښتنو منلو باور ورکړ. په پاکستان کې د ډالر پر وړاندې د روپی نرخ تر ټولو ټیټ کچې ته لوېدلی دی. د پاکستان د انګریزي ژبې ډان رسپانې د پاکستان د بهرنیو اثارو د تبادلې اتحادیې په حواله لیکلي چې نن سهار د یو امریکایي ډالر بیه څه باندې 2 روپی نور وختله او 228 ورسېدله. پاکستان او په افغانستان کې د طالبان حکومتي چارواکي د دوړخیزه تجارت او ترانزیت پر زیاتولو سلاسه ویدي. په پاکستان کې د وبخشي په کابل کې د پاکستان سفارت او د طالبان حکومت د بهرنی چارو وزارت پرم په خپل بیانونو کې ویلي چې د پاکستان سوداګری چارو سیکرټر سلیم محمد فاروقي په مشرۍ پلاوي په ملاقات کې ژمنه وکړه چې افغان سوداګرو ته به د ترانزیت او ویزو په کارونو کې اسانتیا پیدا کوي. او کریملین د رسنیو هغه غنګوسي رد کړي چې ګواکې روسي ولسمشر ولادمیر پوتین ناروغي لري. نن په مسکو کې له خبريالانو سره د خبر پر مهال د کریملین ویاند دیمیتری پیسکوف وویل چې نه شپته کلن پوتین روغ رمټ دی. بل خو اتیر اورات د امریکا استخباراتي ادارې سیاي مشر ویلیام برنز په کولاراډو ایالت کې ویغونې ته د وینا پر مهال ویلی و چې پوتین په بشپړ ډول روغ دی.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې احمد شاه اعظمی درته وړاندې کړل. د خیبر پختونخوا د ټانک د پای کلی اوسیدونکو وایي چې په سیمه کې راغلو سیلابونو د دوی کورونه ړنګ کړي دي او هیڅ یې نور پاتې نه دي. دوی وایي تر اوسه ورته حکومتي مرستې نه دي رسیدلې چې لامل یې په ژوند کې سخت مشکلات لري. بلخوا د ټانک ډیپټي کمشنر حمید الله خټک مشال ریډیو ته وویل چې په سیلاب کې د پای کلی د اوسیدونکو د ړنګو شو کورونو سروې روانه ده. هغه چې کله مکمل شي نو زر به خلکو ته مرستې ورسیږي. تفصیل د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید په دې رپورټ کې راکوي.
د خیبر پښتونخوا صوبې ټانک ضلع پای کلی اوسیدونکي ویایي چې په 11 جولای سیلابي اوبو د دوی کورونه ړنګ کړي دي خو حکومت لیا د ړنګې کورونو معاوضه نه دي ورسولې چې په وجه یې د خلکې ژوند د مشکلاتو سره مخامخ شوی دی. په دغې برعکس د پای کلی یو اوسیدونکی ویایي
زه مولوی علی محمد پای کلی اوسیدونکی یم چې کوم اعلانات شلي وو هغه چې په موقع باندې چاته لسپینجلس کسانو ته چکونه ورکړي سلی دي هغه لاندې دی اخستې. په دې باندې یقین نشته چې واقعي دا به ملاو سی او کبه نو سی ملاو. خو خلک مطمئن پوره نه دي. ډېر غریبان خو ډېر بے اسری دي. کورونه مکمل تور باندې تباه دي. سامانونه ډېر اور لاندې سلی دي. ډېر کورونه لاړل کلاي پریس لاندې کچې اجي وسیدان نو طریقه نو چې کما خیل ته چوب نيزو علاقې کې شار اشتدارانو هغه دي تلاړو سره
د پای کلی یو بلو سیدین کای رحیم خان ویایي چې د پاکستان حکومت ته دوی ته زر مالی مرستا ورسوي چې دوی خپل ړنګ کورونا ورته جوړ کی.
چې کوم وزیر اعلی راغلا وا چاته چک ملاو دا چاته نه دی ملاو هغه خدا غسی حساب سره دا او سکه مده پټواری او ای سی سی په شوري ده بیا انکوایری وسله چای تیراس کړهو یاره دا کورونا غلط لیکلی تلی دین نه بیا لیکلو ځکه چې دا پیسې به کله خدای ته ملاو کی دي. خدای ته دا چیکونه به کله وکړي دې چې په میاست کالونه وزي کزر به وسی کال کو ته بس د پیسو ډیر ضرورت ته چې دا پیسې
د ټانک ضلع ډیپټی کمشنر حمید الله خټک مشال ریډیو ته وویل چې د پای کلی سیلاب نه متاثره شوي خلکو سره او زر مالی مرسته وشي.
ریوینیو سټاف نو کور په کور خپل وزیر سوکټر نو انیشل ډیټا راوړه چې څه باندې 1500 کورونه چای کې فولي او پارشل ډیمیج آیډینټیفای شول. بیا د پی ډی ایم ای د قانون مطابق هغوی لپاره د اسسټنټ کمشنر ټانک په سربراهۍ کې مونږ یو کمیټي وټاکله چې هغه دیو وقت کی ہم پپائی کی لگیا دا منگا دا کوشش تے چتے خلق کی چکم چا تاوان شوی اغا پاتی نشی او غلط سڑے پدے سروے کی انٹر نشی نظمہ اسسٹن کمیشنر سے پدے کی لگیا دے روزانہ پا بنیاد بانے اغا ڈیٹا ویریفیکیشن کئی سر وہ سپور یونیم سل نزیاد کورنو ویریفیکیشن شوی دے لازم گا والا پریارٹی دا چی دا سنگ کمپلیٹ شی نا دے لسٹو نا منگ مرتب کو اغا بان با منگا فردر پی ڈی ایم او پروینشل گورنمنٹ تا اغا لسٹو نا شیئر
دے جولائی پی اولا سما دے ٹانگ پائی کلی بنے سیلابی او با خاتلی وے چپ نتیجے کشی دوا کا سن مڑ کڑی وی او گان شمیر کورینا یڑانگ کڑی وی اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
مشال ریڈیو تاسی دا پختونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د افغانستان په خوست کې د غواګانو د پوستکي ناروغي المپیس کین ډیزیز خپره شوې چې د رسمي سرچینو د معلوماتو سره سم د مرض سلګونو غواګانې مړې کړې دي. د طالبانو چارواکي وایي د دې ناروغي د مخنیوي لپاره له عامه پوهاوي پرته نور امکانات نه لري. دوی اندېښنه څرګندوي کچره د هیواد په کچه د مخنیوي هڅې ونشي ممکن دا مرض ډېر زر نورو ولایتونو ته هم خپور شي. تفصیل د نجیب الله لوخیل په رپورټ کې دی.
په وروستیو اونیو کې په خوست کې د غواو د پوستکي د دانو ناروغي خپره شوې چې له کبله د خلکو سلګونه غواوي ناروغي شوې او مړې شوې دي. د غواو د ناروغي له خوست سربیره په پکتیکا او پکتیا ولایتونو کې هم څارویو ته سرایت کړی. د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ د دلپورې اوسیدونکي ګلسمین مشال راډیو ته وویل د دوی د کلي نږدې ټولې غواوي د پوستکي د دانو په ناروغۍ اخته شوې دي.
زندره تداوی په کوم پیسې شتانه بچاله د میچولي وغو مې دوه لکه پندله کما ور کړی و د نن سبا وخت وې ساغه پاینه کې ډنګر اشوال لګ کنجيري دو ولته کور کې پرګدي نشو دیونه لوشي کای ډاکټر ته وې چې شو دی ته ون نکی.
د جولای په شلمه د لپاره چې د غواو د مرض مخنیوي شوی وي د شیخ زاید پانتون د وترنری پوهنځي لخوا د عامه پوهاوي کانفرنس جوړ شوی وو. د پانتون استاد پوهنمل اجمل خوستی وویل د غواګانو د اوسنۍ ناروغۍ کنټرول د هیواد په کچه ستونزه ده او دولت په دې اړه اقدام وکړي.
خوست ولایت کې خو اوس تلفات نه حیات زیات دي او ناروغي په بشپړ ډول ټول ولسوالۍ نیولې دي. د دې لپاره چې زموږ نور ګاونډي ولایتونه د دې ضرر څخه په امان کې اوسېږي دولت ته پکار ده د خارجي جوګانو سره په تماس کې شي او زر تر زره د دې وبا د کنټرول په موخه خارجي با کیفیت واکسین راوړي ترڅو په وخت واکسین شي.
څنګه کولای شو د غواو د پوستکي د دې ناروغي مخه ونیسو؟ د شیخ زاید پانتون د وترنری پوهنځي رئیس استاد سید اسماعیل کمال وایي دا چې د غواو دا ناروغي د حشراتو په واسطه انتقالیږي نو پکار ده چې د څارویو پاک ساتلو ته توجه ډیره شي.
د دې انتقال د حشراتو په واسطه، د مچ په واسطه، د منګس په واسطه، د شینو د دغو په واسطه انتقالیږي. نو لومړنی کار د مونږ د مالدارانو دا چې د دغو مخنیوي په کار ده وکړي. دویم چې کله حیوان سالمه تغذیه وکړي دغه معافیتي سیستم قوي وي، هیڅ کله دغه مرض یې تر مرګ نه رسي. عینن چې کله مریضي هم داخله شي نو په کار ده دوی ته تقویتي دوایان زرخ شي ترڅو دغه معافیت لوړ شي او د ویروس په مقابل کې هغه خپل انټیباډي جوړي.
بل لور ته د کرنې ریاست مسؤلین وایي دوی هم واکسین او درمل نه لري او تر دې د عامه پوهاوی په پروګرامونو تمرکز کړی دی. د وترنری برخې مسؤل ډاکټر قاسم وایي
کوم سروای چې مړ کیږي د سروي به ډول دفن شي، یعنی مریض سروي د روغ سروي نه باید جدا شي او حفظ الصحه وسته شي، خو خوراک ورته شي، خو یعنی تقویتي دوا ورته شي او د نورو حیواناتو نه باید جدا وسته شي او محیط باید صاف وي.
یاد دیوی په ناروغو سرویو کې لسترګو د اوخ بهیدنه، د خولې او پوزې څخه د افرازات راتلل، بی اشتهایی، عمومي کمزوري، حرکت تمایلان نه درلودل د غوا او د پوستکي د دانو نه خېدي. وترنران خلکو ته د سرویو د قرنټین، د حشراتو د کنټرول، د ناروغو سرویو د لمنځه وړلو او د مړ شویو سرویو د جسدونو د سوځولو او یا هم د خاورو لاندې کولو توصیه کوي.
د مشال رادیو خپرونې د سهار لنه او د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 625 پر شارټ ویوز 2113 15315 او 15250 کیلو هرتز. که انټرنیټ تلاس رسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوي بڼه موجود دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر پښتونخوا د سرکاري پوهنتونونو استادانو اتحادیه وایي چې په بنیګالا کې د تحریک انصاف مشر عمران خان کور مخې ته احتجاجي لاریون له هغه وروسته ځنډولې چې صوبایي حکومت ورته په لسو ورځو کې د غوښتنو د منلو باور ورکړ. د اتحادیې مشرانو مشال ریډیو ته وویل چې په ټولو سرکاري یونیورسټو کې مالي مسلې ورځ تر بلې زیاتېږي خو حکومت ورته پام نه کوي. دوی وایي چې د ملازمینو او استادانو تنخواګانې نه زیاتېږي او ترېشته مراعات هم اوس اخیستل کیږي. صوبائی حکومت لا پدې اړه مشال ریډیو ته څه ندی ویلې. نور تفصیل د شبیر احمد جان پر رپورٹ کې اورو.
خیبر پختونخوا کې فپواسا یا د پاکستان د ټولو سرکاري پوهنتونونو د ملازمینو اتحادیه مرکزی مشرانو د خپل غوښتنو لپاره بنګالا کې خپل احتجاج د صوبایي حکومت په دې باور ځنډولې چې زر به د دوی غوښتنې ومنل شي. د دغه اتحاد یو غړي او د پیښور پوهنتون پروفیسر ډاکټر جمیل چترالی د صوبایي حکومت او لوړو زده کړو محکمې استادو سره د جولای په شلمه شوې ملاقات په اړه مشال لیډو ته وویل چې حکومت دوی لپاره کمیټې جوړ کړه چې او ورځې کې به دننه خپل سفارشات متعلقہ چارواکو ته وړاندې کړي او د هغه پر وړاندې کې بیا حکومت پریکړه کوي. د خپل غوښتنو په حق لا نوموړي مشال لیډو ته ویل چې دوی لپاره تیر کال اعلان شوی تنخواګانو کې زیاتوالی هم لا نه دی ورکړل شوی او نو د دوی د ترقی سکرل لارښته دی او د دوی د وایس چانسلرانو یا د پوهنتونونو د مشرانو د ټاکلو طریقه هم سامانه ده او باید قانون کې ترمیم وکړي شي.
زمونږ د خیبر پښتونخوا یونیورسيټي د کم حکومت پروس کال په بجټ کې اعلانات کړي او 30% د ډیسپیریټي الاونس هغه سوبې یو یونیورسيټي ته هم تر اوسه پورا ندی ملاو، یعنی استادانو ته تنخواه پورا ادایګي نه کیږي یا نور ملازمو ته ادایګي نه کیږي. د مهنګای مناسبت سره د تنخواګانو کې اضافه نشته خو بل طرف ته په طلبه او طالباتو باندې فیسونه به تهاشه زیات شو او درې مور سره موجوده کمې تنخواګانې دي په مختلف مونو باندې په مختلف کټوتیانو په شکل کې اوس د ملازمینو نام کټوتی روانه ده او په 1 جولای تنخواه چې به په 10 میلادي دي هغه کې 5000 نه والی تر 50000 پورې به هر ملازم ته تنخواه کې نقصان وي.
دغه استادانو سره د پوهنتونونو نور عمله هم په احتجاج ده. د پېښور اګریکلچر پوهنتون د کلاس 3 یا درېمې درجې ملازمینو مشر افتخار احمد مشال لیډو ته وایي چې د دوی خو تنخواګانې هم کمې دي او چې کومه کټوتی تي کیږي یا د بچو ویړیا زده کړو سهولت ترې اغستل کیږي نو دوی د دې جوګ نه دي چې په خپلو بچو وړاندې سبقونه وایي.
چې حکومت په مونږ باندې کم د ډیر سبسیډي او د هاوس رینټ کټ ولګولو مونږ باندې د سکولونو فیسونه بند کړل لکه فری تعلیم به مونږ ته بچو ته ملاوي دو خو چې کله نه دا حکومت د پی ټی آی د انصاف حکومت راغلی دی نو زمونږ د کلاس 4 بچو او د کلاس 3 چې زمونږ هیڅ قسمه نه بل څه آمدن شته نه څه زمونږ ذریعه شته هم دې تنخواګانو ته ناست یو زمونږ چونکې بچیم سلور پنځه شپږ شپږ وي نو هغه مونږ رزق نشو ورته برابرولی روټۍ نشو برابرولی نو اوس به تعلیم ورله څنګه ورکو اوس به ورله چې کوم دی صحت به څنګه ورکو چې د صحت پیسې هم رانه کټ.
دا استادان دا هم منی چې د بیا بیا احتجاجونو لاریونونو په وجه د پوهنتون پاس د کونکو او د استادانو په کارکردګۍ او د سړنې او بیا په تعلیمي ماحول ډیر بد اغیز غورځيږي. خوای د دې هر څه ذمہوار حکومت ځکه دی چې خپل شوی لوزونه د دوی سره نه پوره کوي او وایي تیر کال هم د صوبایي حکومت او کامران بنگش د دوی سره دغه هر څه د منلو لوس کړه وو. ولی په دې باب لمو د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د لوړو دغه صلاحکار کامران بنگش سره د پرونو راسي سو سوار د ټلیفون د لارې رابطې وکړي خو جواب یې ونه کړو. د هغې وروسته مو صوبایي سمله کې د لوړو دغه پارلماني غړي عائشه بانو نه وپوښتل نو وی ویل چې ملمنو سره مصروفه ده او خبرې نشي کولې. خو بیا نه وخته احتجاج کوونکو استادانو د اتحادیې غړو هغه لیکل او اعلامیه مشال لیډو سره شریک کړل کم کې چې کامران بنگش او د لوړو زده کړو صوبایي محکمې د دوی سره لوز وکړو چې بنګال ته د نزي احتجاج دی وزنډوي او لس ورځې کې به د دې غوښتنو ته پاملرنه هم وکړي او به یې هم مني. دا د وندنه چې دا وخت خیبر پښتونخوا کې د 15 نه سیوا سرکاري او 13 غیر سرکاري پوهنتونونه دي. ټول سرکاري یونیورسيټي عمله د تیر یو کال راسي په بیا بیلابیل وختونو کې هم دغه غوښتنو لپاره احتجاجونه هم کړی دي، ولی حکومت لا نه دی منلی. دغه احتجاج کوونکي دا هم غوښتن لري چې د اتلسم آئینی بدلون وروستو سرنګ چې په سند او پنجاب صوبه کې هایر ایجوکیشن کمیشن جوړ شوی دی دلته دې هم جوړ کړی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ریډیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون باچا هنري غړی
په 1 بجا،
تان دهلې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 3 بجو،
حجرا
په 3:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 4 بجو.
د مشال ریډیو خبرونو ته تاسو غوږی. د مومندو په امبار تحصیل کې د جینکو درې پرایمري سکولونه دي چې د سیمې د اوسیدونکو په خبره کافي نه دي. د سیمې آبادی 2,000 ده او هلته د جینکو لپاره یو مډل سکول دی، خو های سکول پکې نشته. د سیمې اوسیدونکو وای په لوڼو تعلیم کول غواړي، نو د یوې تعلیم یافته ټولنې لپاره پکار ده چې حکومت دی هلته تعلیمي ادارو جوړولو ته توجه ورکړي. حکومتي چارواکي وای کوشش کوي چې په سیمه کې د جینکو د کمو سکولونو ستونزه هواره کړي. د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی اورو.
د امبار د سیمې د ځوانانو تنظیم غوښتنه کوي دغه سیمه کې باید د جینکو لپاره زیات سکولونه جوړ شي. امبار د محمود په مشرقي پول آباد تحصیل دی چې د محمود نه علاوه د باجوړ او ملاکن سره هم پولی لګیدلې دي. د امبار تحصیل آبادی د 2018 د سرشمیرنې تر مخه 2,500 ده چې پکې 1,500 او 1,500 نه زیات د زنانو آبادی ده. ولې د تعلیمي محکمې محمود الخوا مشال ریډیو ته د ورکړل شویو معلوماتو سره سم دغه تحصیل کې هم د دغه آبادی لپاره د جینکو یو میډل او 3 پرایمري سکولونه جوړ دي. د امبار د خیر ښېګړې تنظیم چې فلاحي تنظیم نوجوانان امبار اتمانخیل نومیږي، سرپرست مشر رحمان الله اتمانخیل مشال ریډیو ته وایي د آبادی په حساب سره د سکولونو تعداد ډېر کم دی او باید داسې واشي.
داسې علاقې شته چې تر ننه پورې هغه کې سکولونه تعلیمي ادارې چې کم دی نه دي جوړې شوې. لکه رمبټ چلته ډېر آبادی ده، تر ننه پورې خلک د تعلیم نه چکم دی نه محرومه پاتې دي. دغه څه چکم دی مطلب کرکنی شو، نور علاقې شو، شریف کور شو، چې ډېر زیاتې آبادی ده خو تعلیمي ادارې چې کم دی دلته نه دي جوړې شوې. او زیاتره چې دا کمې تعلیمي ادارې جوړې دي نو په دې کې چې کم دی د سټاف کمې دي، استادان پکې چې کم دی کم دي. زیاتره یو یا دوه استادانی چې مطلب دغه 15 کلاس ته چې کم دی دغه استادانو رسایي چې کم دی دا ناممکن ده.
پېښور پوهنتون کې د ایم فیل نومې ډیګری زده کوونکی مفتی میرداد شاکر هم دغه تنظیم صدر دی. مشال ریډیو ته وویل هلکان هم د تعلیم په حواله سره ډېر د مشکلاتو سره مخ دي او د جنکو د تعلیم هیڅ سوچ نشته، او دا ځکه چې په دغه لری او غریزه سیمه کې د سکولونو کمی دی. مفتی مرداد شاکر زیاته کړه
چې زمونږ ماشومان تعلیم حاصل نه کړي نو ډاکټرۍ به د کمی شي، او چې کله هغه ډاکټرۍ جوړې نشي، هغه استاد جوړې نشي، نو بیا زمونږ را روان مستقبل کې به زمونږ ماشومان ته سبق سوخي، را روان مستقبل کې به زمونږ د زنانه و علاج سوخ کوي. نو بیا ضرور خبره ده چې د دغه سیزونو کمواله دا به مونږ ته مخصوصيږي.
تعلیم د صوبای حکومت د اختیار د لاندې راتلونکي اداره ده. ما شادری دو دغه خلک غوښتنې د صوبای سملې د غړي نثار مومن سره شریکه کړي.
کو صوبای حکومت مخلصي چې مونږ د پاره په دې انبار یا پندلې یا پلانګار، نو دا ډېر افسوس خبره ده. د پنه مرغه کې سملې ته د اواز کوم نو دا هغه هم چې وینو سره دل ناروږي.
نثار مومن د عوامي نېشنل ګوند سره تړاو لري. نو آیا دا خلک چې امبار کې ژوند کوي ورته به د تعلیم ضرورتونه پوره کولی شي یا نه؟ د نثار مومن نو وروستو مشال ریډیو همدغه پوښتنه د پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرونکو د قومي سملې غړي ساجد مومن نه کړی ده.
رسمنګ دا اوس جون 13 شو دی کې کومنګ تا صوبای یو سکولم دا فین لپاره را لید په ګلز لپاره. ان شاء الله کوشش کوو د خیره سچیو کې د ګلز غه هاي شي، څنګه د کوټه ډیره کم راځي. درې سلو سکول په ډیسټریکټ ته پراشه زموږ ډیسټریکټ ډیر زیات غاټ دی. زر تر زر به کوشش کوو د خیره سچ پرایمری سکولم په کې یو دوا راروان نه اړ دی چې سره شي دا به مون بار کې ورکو د خیره سو په ګریډیشن وایم.
ساجد مومن زیاته کړه هر کله چې د جنکو نوې پرایمری سکول نه محمد کې منځوري دل تر ټولو اول به امبار ته ور کوي. او د زیاته کړه د کوتا طرف د جنکو میډل سکول ته د های سکول درجه ور کړی شوی، خو په دغه سیمه کې د سکول لپاره لا هم ځمکه نه راخستل شوی. هر کله که ځای خلکو ځمکه ور کړه دغه سکول به تر د لسم ټولګي پورې وغځيږي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
ټاکل شوی د پاکستان حکومت د اګست په لومړۍ نیټه د هیواد د شمسی توانایي یو جامع پالیسی اعلان کړي. د هیواد وزیر اعظم شهباز شریف د جولای په 8 د انرژي ټاسک فورس غونډې تر مشرۍ کولو وروسته ویلو چې په شمسی توانایي تمرکز به له حکومت سره د ارزانه بجلی ترلاسه کولو په چارو کې مرسته وکړي. حکومت په پام کې لري چې په سرکاري دفترونو کې د بجلی پر ځای شمسی توانایي وکاروي. دا چې نوریزه انرژي به په پاکستان کې د توانایي بحران په کمولو کې تر کومه حده مرسته وکړي، په دې اړه مو د پښتونخوا انرژي ډیولپمنټ ارګنایزیشن د شمسی توانایي د پروژو د مشر انجینیر اسفندیار خان سره مرکه کړې ده او په سر کې مو ترې پوښتلي چې کامي شمسی توانایي پالیسي کې شامل دي او ورسره به په پاکستان کې د انرژي ضرورتونه تر کومه حده پوره شي.
چې کوم په 1st اگست باندې کوم نېشنل سولر پالیسی با پرائم منسٹر صاحب اناؤنسمنٹ کوي، نو د دې بیسس خدای رچ اول زمونږه چې کوم الټرناتیو اینڈ رینیوبل انرجی پالیسی 2019 کې راغله ده، نو په هغه کې دا بالخصوص مینشن شوی دی چې 30% آف دی پاور بچ دی دا به د رینیوبل الټرناتیو مینز باندې به جنریټ کیږي. سو فار پاکستان چې کنه از اباؤٹ 3% جنریشن د دینه کړی دی او ټارګټ دی 20% ټل 2025 اپورې اینڈ 30% ټل 2030 پورې. دا پاغه پالیسی کې ډېر کلیئرلی مینشن دی. نو د دې بیس چې کوم دی هغه الټرناتیو اینڈ رینیوبل انرژي پالیسی 2019 کې چې کوم نه شو هغه دی. نو پرزنټلی پاکستان چې دی د ټیم کې 7000 میگا واټ شارټ فال روان دی. نو هغه د وجه نه چې دی یو سیریس انرژي کرایسیس ایشو روانه ده په کنټری کې چې څونه زمونږ میگا پروجیکټس دي د هایډرو پاور وغیرہ، نو هغه په خپل اسټابلیشمنت کې 5-10 ایئرز پیریډ پاغه کې لګي هي کې د فنډینګ هم ایشو ده، هي کې د ډونرزم انوالو دي، زمونږ نېشنل لیپ دغه ډیولپمنټل سیکټر باندې هم گورنمنٹ لګیا دی خپل انویسټمنٹ کوي، بٹ دای کې سه ایشوز هم دي ان د فارم اف د لینڈ اکوئیزیشن او بیا غي کې چې کوم سکیورټی کرایسس دی په پاکستان کې فار د فارنز. نو دا یو غټ هرډل دی د وژنه میجورټی هایډرو پاور پروجیکټس کوم دی هغه کې ډیلی ده. نو سولر از د اونلی سولوشن چې دی دا د کوم د انرژي کرایسس دی نو دا په ټایملی او کوئیکلی اډریس شي.
اسفندیار صاحب، تاسو د حکومت چې کما نیشنل سولرایزیشن پالیسی د اعلان خبره وکړه، نو حکومت خو د شمسی توانایي خبره کوي او پاغي باندې توجه کوي او وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي په دا وروستیو کې چې د اگست په لومړۍ نیټه به دوی د پاکستان یو مکمل کامي شمسی توانایي پلان چې دی تګلار هغه به اعلانوي. نو تاسو څه فکر کوئ؟ لکه تاسو چونکه په دې طریقې کار په دې پروسیجر کې په دې ټوله پروسه کې ښکېل یې، حکومت دای د لپاره څه پلان لري؟
گورنمنٹ دا پلان دے چھ سونا گورنمنٹ انسٹالیشن دی آگے کے گورنمنٹ بلڈنگز دی دے پا روف ٹاپ بانے سولر پینلز انسٹال شو دا غین انرجی جنریٹ کی گی او بل دینا علاوہ یو بل طرف تا دا یو کانسیپٹ ہوم چھ دے کم اس کنسٹرکشن سیول کنسٹرکشن کی کم کانسیپٹس روان دی چھ دمگا انرجی ایفیشنٹ بلڈنگز لگیا دی کانسٹرکٹ کی گی دا آگے پا روف ٹاپ بانے لگیا رے چھ دے اس ہار یو سیول میپ کے چھ کم اپروول کی گی فرام دی گورنمنٹ نو آگے کے دا سولر پراپرلی انکلوژن چھ نو دا بم اٹ ویل also be a part of this policy.
د دغه شمسی توانایي د کامي پالیسۍ خبره کوونو اسفندیار صاحب، دا راته وایي چې دای لپاره څه پروسیجر څه طریقه کار پکار دی چې په مؤثره طریقه د شمسی توانایي هغه حاصل کړل شي او دا غینه ګټه هم ورسیږي.
هغه لپاره چې د ګورنمنٹ آلریډي په خپل پالیسی کې د لپاره سپیسیفیکیشنز جوړ کړی دي، د کے پی ګورنمنٹ خپل دی، د فیڈرل ګورنمنٹ خپل دی، هر یو پروونسز آفټر 18 امینډمنٹ هر یو خپل انرژي پالیسی جوړ کړی ده او په هغه کې چې د آلریډي انټرنیشنل سټانډرډ مطابق سپیسیفیکیشنز دې جوړ شوی دي، د ای سرټیفیکیشن، د هغه ټیسټینګ، هغه هر یو شیز په دغه کې فوکس کړی دی په هغه پالیسیز کې. نو هغه موږ سره د خپل کے پی ګورنمنٹ، د ګورنمنٹ آف پاکستان، د سندھ ګورنمنٹ، د پنجاب ګورنمنٹ، د بلوچستان ګورنمنٹ، آزاد کشمیر، دا ایچ اینڈ ایوری تھنگ هغه خپل په خپل پالیسیز کې هغه سټینڈرډز ریفلیکټ کړی دي او یو پراپر سپیسیفیکیشن یې جوړ کړی دی اینڈ دیٹ از ا پارٹ آف دی بیڈنگ پروسیجرز. د پروکیورمنٹ چې کلم کیږي هغه لپاره هغه لازم دی او ډیفینیٹلی هغه به تھرو اوپن کمپیټیټیو بیڈنگ به دې لپاره به ہائرنگ کیږي او دا ټول د دې چې کوم د نغری انسټالیشن دی فرام سٹارټ ټل اینڈ دا به یو پراپرلی ٹرانسپیرنسی به د دې کیږي. با ناو ډیز چې کوم پینلز دی نو هغه 21-25% ایفیشنسی رینج کې راځي، نو هغه نه به ډیفینیټلی ایفیشنٹلی انرژي به تنه جنریټ کیږي. بل په دې لپاره موږ سره ګورنمنٹ یو خاص پروسیجر دی چې په هغه کې یو ایکسپرٹ مینز آف دی انجینئر انچارج اور کنسلٹنٹ ہائر کیږي چاغرا ټول پروسس مانیټر کوي هغه د وجنه بم ان شاء الله دي کې کافی افیشنسی بې.
انجینیر اسفندیار صاحب کدا هم راته وایي چې ور لمخه په پاکستان کې بیا پتیره په خیبر پختونخوا کې د شمسي توانایي په سومره پروژو باندې کار شوی دی او څه فائدې رسولې ده.
فیڈرل سروس سطح باندھ چکم دے نو قائد اعظم سولر پاور پارک گونت کی غٹ پروجیکٹ شوے دے داسی دن علاوہ ہر یو دغه کی چرے صبح کے لگیا دے پدی باندھ کافی کار شوے دے پریزنٹلی کزر خپل کے پی گورنمنٹ خبر ہو کما زمگا کے پی گورنمنٹ دے کی 8000 سکول 4000 مساجد چرے دا پا سیٹل کے پا فاٹکے چرے تقریب 800 مساجد یو پروجیکٹ شوے دے فاٹکے انسٹیئر منی گریڈ فار دی ریوائیول آف دی اکنامیکل ایکٹیویٹیز آگے کے اگر پروجیکٹ روان دے نو کلیکٹیولی دے ٹائم کے دا سولر انرجی نا پا خیبر پختونخوا کے چرے 13 میگا واٹ انرجی چکم دے وایا سولر انرجی دا جنریٹ شوے دا پا آگے کے مونگ سرا زبردست سیونگ زمرا روان دی ان ٹرمز آف دا بلنگ پا سول سیکرٹریٹ کی زمگا ایچ دے اگر 300-500 کلو واٹ سسٹم پر سول سیکرٹریٹ کی زمگا پشاور کے لگی انسٹال شوے دے دا سیدھے پشاور کے سی ایم ہاؤس اینڈ سی ایم سیکرٹریٹ کی چدے 300 کلو واٹ سسٹم انسٹال شوے دے دا سی میگا میگا پروجیکٹس پکی نورم شوی دی پا پائپ لائننگ کیم دی پائپ لائننگ کے فردر دا سوشل لیول باندھے دا مساجد سولرائزیشن انکلوڈنگ دی چرچز امام بارگاز او چدے گردواراز دا یو پروجیکٹ چدے پائپ لائننگ کے دے نو کلیکٹیولی دا کے پی گورنمنٹ ٹارگیٹ دے چے 20 میگا واٹ چدے پدی کرنٹ فائنینشیل ایئر کی دی جنریشن او کی پدی باندې گورنمنٹ لگیا دی طرف سو فار تر سو پورے چدے اغه 12 ارب روپے انویسٹمنٹ کڑے دے او فردر ہم چدے 7 ارب روپے فردر انویسٹمنٹ پدی فائنینشیل ایئر کے پلان دے نو دی دا وجنبا چدے پسوب کی با دا سولر انرجی دا جنریشن او دا غی دا فروغ دیر زیات کار پہ روان دے مینی پروجیکٹس روان دی بیفور فور دس پالیسی او چونکہ دا سولرائزیشن اگر ورک اس دونوں زیاد شو چلے دا اگر امپورٹنس دونوں زیاد شو چے اس گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ دا ڈیسیجن اغسطے دے چیو یو نیشنل سولر پالیسی چکم دے اگر دی امپلیمنٹ کی چے پا آگے کے دا دی پریکیورمنٹ دا دی امپلیمنٹیشن دا دی کنسٹرکشن دا دی او اینڈ ایم دا ٹول خبر پکی کیٹر شوی او دا ڈیر سموتھ ہوشی نو دی سر با تقریباً ایٹ دا رائٹ ناؤ سو دون نہ ہو قریب کے چلے ان شاء اللہ دا پاکستان چکم انرجی کرائسس دے اب اسر ڈیر زیادہ سالو ہوشی پاکستان کے چکم کمزیون کے منہ سر کوسٹل لائن شتہ دے نوال تک ونڈ انرجی فوکس تھا ہو سو آسان چلے آ دا اونلی آپشن دے منہ سر سولر انرجی بکاس چلے دا خط استوا باندھے پاکستان پروت تے منہ سر سولر ڈے لائٹ چلے اگر میکسیمم دے باغے کے مونگا میکسیمم سولر انرجی جنریٹ کل شو اور دا دا پاکستان دا انرجی نیڈز واحد سولوشن دے.
دا پختونخوا انرجی ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن دا شمسی توانائی دا پروژو دا مشر اسفندیار خان سره تاسو مرکا اوریدل. اوریدونکو د دې خبرونې اخیری شیبو ته را رسیدلیو. لنډ خبرونه به یو ځل بیا د احمد شاه زمینه واورو.
د پنجاب صوبے د اعلی وزیر ټاکلو لپاره به سبا په اسمبلی کې بیا رایا چول کیږي. د نوي اعلی وزیر د انتخاب امر پاکستان سپریم کورټ د جولای پر لومړۍ نیټه تر هغه وروسته کړی و. کله چې پاکستان تحریک انصاف او مسلم لیگ قاف ګوندونو د وسنی اعلی وزیر حمزه شاباز انتخاب چیلنج کړی و. د خبر پر استفاده سرکاري پوهنتونونو د استادانو اتحادیه وایي چې په اسلام آباد کې احتجاجي لاریونې تر هغه وروسته ځنډولي چې صوبایي حکومت ورته په لسو ورځو کې د دوی د غوښتنو منلو باور ورکړ. په پاکستان کې د ډالر پر وړاندې د روپی نرخ تر ټولو ټیټ کچې ته لوېدلې دي. د پاکستان د انګریزي ژبې ډان رسپانی د پاکستان د بهرنیو اثارو د تبادلې اتحادیې په حواله لیکلي چې نن سهار د یو امریکایي ډالر باید څه باندې 2 روپی نور وختله او 228 ته ورسېدله. پاکستان او په افغانستان کې د طالبان حکومتي چارواکي د دوه اړخیزه تجارت او ترانزیت پر زیاتولو سلاسه شوي دي. په کابل کې د پاکستان سفارت او د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت پرم په خپل بیانونو کې ویلي چې د پاکستان سوداګری چارو سیکرټر سالی محمد فاروقي په مشرۍ پلاوي په ملاقات کې ژمنه وکړه چې افغان سوداګرو ته به د ترانزیت او ویزو په کارونو کې اسانتیا پیدا کوي. او کریملین د رسنیو هغه ګنګوسي رد کړي چې ګواکې روسي ولسمشر ولادمیر پوتین ناروغي لري. نن په مسکو کې له خبريالانو سره د خبر پر مهال د کرملین ویاند دیمیتری پیسکوف وویل چې نه شپته کلن پوتین روغ رمټ دی. بل خو تیر ورځ د امریکا استخباراتي ادارې سیاي مشر ویلیام برنز په کولاراډو ایالت کې ویغونډې ته د وینا پر مهال ویلي و چې پوتین په بشپړ ډول روغ دی.
لند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې احمد شاه اعظمی درته وړاندې کړل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت ختمیږي. موږ امید کوو چې نننۍ خبرونه به تاسو خوښی شوي وي. سبا له بد نو خبرونو سره تاسو په خدمت کې راځو. زه ملیحا میرزاده، احمد شاه اعظمی او تکنیکی همکار اکرام مسکینی اردنه په یو ځای اجازه غواړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوه ریډیو خبرونه اوریدئ. شه د ځان خیال ساتئ. د خدای پامان.